سلامونه او ستړي مسې وخت د ګرمي یو بجسوه نن د زیارت هورز د 2019 میلادي کال د دسمبر 8 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ او شاهین بن ری هرکلی کو هله دار روغ جوړه خوشاله بایست د امریکا له لوري د بیت المقدس په رسمي توګه منل او د دې ترڅنګ د پاکستان قبایلی سیمو افغانستان په اړه یو شمیر ریپورتونه درته لرو په پای کې درته تاندې هلی پروګرام وړاندې کوو خو پایل ولا خبرونه وکړو خبرونه درته شاهین بنیرا یې اوروي
ستلمه شهروم به د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سواد کې د امنیتی ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وجل شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سعودي عرب غږ کړی دی چې یمن ته دې په سمدستي توګه ټولې لارې پرانیزي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سواد کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. ځلې د پولیسو مشر واحد محمود دن مشال لري ته ویلي د سواد په ځینې سیمو کې د پوست سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي او پرون د چارباغ په الاباد سیمه کې د وسلوالو سره نښته شوي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. پاکستان پوست په بیان کې ویلي وجل شوی کسان د وسلوالې ډلې غړي وو. د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې حکومت ته مطلوب وو. په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال نیولي هم دي. د وسلوالو ډلو لخوا لا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو شرایطو له کبله له ایران او پاکستانه وتلو ته اړ شوي دي. د اعلامیې له مخې یوازې د روان کال په نومبر میاشت کې تر 55,000 ډېر بې اسنادو افغانان یا په خپل خوښه یا جبري له ایرانه وتلي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 5.5 لک بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستنېږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانه میاشت به په پیښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د صوبې د کلتور د وزارت یو چارواکي جمشید بلوچ وویل روانه میاشت د بیلابیلو میلو لپاره پلان جوړ کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د بیډمنټن د لوبې چمپیئن شپ هم کوي.
ہماری پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہم یہاں پر 3 سے 4 سپورٹس فیسٹیول کرا رہے ہیں دسمبر کے ماہ.
ڈیرے منصوبے دی منگسرا تاسو بہو گرے منگ دلتا یوازے پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو
پھولوں کا شہر بنائیں گے.
نوموړي زیاته کړه د پېښور د هر یون کونسل ته به د لوبو د سامانونو خستلو لپاره د 1.5 کروڑ روپو مالي پانګې ورکوي. چارواکي زیاته یي سیمه کې د ترهګرۍ د پېښو له کبله لوبې او د ځوانانو هلې ځلې اغېزمنې شوي دي او غواړي چې د دغه میلو له لارې کلتوري هلو ځلو له وده ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یمن کې په قاطع خپل فکرمندي خودري دا او په سعودي عربي غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته د پسمدستي توګه لارې پرانیزي. پرون ټرمپ وویل خپل حکومتي چارواکو ته ویلي چې د سعودي عرب مشرانو ته خواستو کې چې د یمن ولس ته د خوراک اوبو او دوایانو د رسولو لپاره په بشپړه توګه لارې پرانیزي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي اطلاب د یمن د حوثي اغیانو پر ضد په 3 کلنۍ جګړه کې دغه هیواد ته تلونکي لارې تړلې دي. د روان میاشتې په 15 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یمن کې د مخ په خرابېدونکي بشري وضع خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې د لارو تړل کېدو له کبله دغه هیواد د لویې کچې قاطع درشل ته رسېدلی دی. د یمن په شخړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي او نور 3 میلیونه بې کوره شوي دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې ده. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو له نورو هیوادونو پر انتقاد کړی دی او دغه اعلان غندنه کړې ده. پرون په خپل وینا کې ټرمپ وویل د امریکا د بارنو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته د منتقل کولو لپاره د تیاری ونیسي. کارپوهان وایي دا کار به له دریو تر څلورو کلونو موده غواړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو تاریخي اعلان بللی دی او نورو هیوادونو ته یې ویلي دي چې لکه د امریکا خپل سفارتونه بیت المقدس ته منتقل کړي. ولې د فلسطین د ازادۍ د سازمان ستر سکتر سایه برکات ویلي چې د ټرمپ پریکړې د دوو ریاستونو جوړولو له لارې د جګړې د هواري پلان تباه کړی دی او د سولې په عمل کې خپل هیواد نااهله ګرځولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. پرون په یو وینا کې نوموړي وویل په انتخاباتو کې به د روسیې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندید وي. پوتین له کال 1999 راهیسې د وزیر اعظم او ولسمشر په توګه واک په خپل لاس کې ساتلی دی. د پوتین لخوا تازه اعلان په څلورم ځل دغه په واک کې د پاتې کېدو په اړه ګنګوسې سمې ثابتې کړې دي. په څلورم ځل په واک کې پاتې کېدل به د هغه د واک اخري دوره وي ځکه چې د هیواد د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر پر له پسې تر دوو ځلو زیات په واک کې نشي پاتې کېدی. او د هنګري سرنوالانو په اروپایي پارلمان کې د هیواد یو استازي د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی. سرنوالانو پرون ویلي بلاک واکس د هنګري د یوې سخت دریځې سیاسي ډلې غړی دی او په هغه د یوې پردي هیواد د ګټو لپاره د اروپایي ادارو پر ضد د جاسوسۍ تور لګول شوی دی. سرنوالانو رویټرز خبرې ایجنسی سره په خبرو کې منلي چې دغه پردي هیواد روسیه ده. کواکس ماسکو ته ډېر تګ راتګ کوي او شک پرې کېږي چې د روسي ډیپلوماټانو سره په باقاعده توګه پټ ملاقاتونه کوي. که جرم پرې ثابت شي نو 50 کلن کواکس ته له 2 تر 8 کاله د بند سزا ورکول کېدی شي. په هغه د هنګري چارواکو په لومړي ځل په کال 2014 کې دغه تورونه پوره کړي وو. هغه دغه تورونه رد کړي دي. دا و د مشال ریډیو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شپږ کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 21، بنو کې 25 او په کوټه کې منفي 6 او 8 وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړ. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر د بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمي توګه منلې دی.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
په سوات کې په عملیاتو کې دوه مشکوک کسان وژل شوي او یو نیول شوی. د سوات امنیت څنګه دی؟
هغه وخت په حالات کې نشم وایم چې د دې تحریک مشران دی وژلي نه یې نیولې نه.
او هم په سوات کې سش کال د ناموس په نوم څومره کسان وژل شوي؟
تقریبا زمو سره د سوات سیمه کې صرف د 46 واقعات ریکارډ شوي دي.
دا به په اونیزه خبرونه تاندې هلي کې واوري. اوسم د خبرونه دی فایل ریپورت. د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلې ده. ډونالد ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې د امریکا سفارت په تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږي. د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام بیلابیل خبرګونونو هم راپارولې دي. تفصیل به له فریبا ساحره واورو.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د ولسمشر دغه تاریخي څرګندونې د اسرائیلو لخوا وستایل سوې خو ځینو بیا هغه غندلې دي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني.
But today we finally acknowledge the obvious.
دی وی موږ نن بل اخره پښکاره ومنل چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ټرمپ له سپین ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یوه مصوبه درلوده چې له فدرال دولت یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه د دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولي وو. د ټرمپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د 13 هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په پام کې لري تر خپله وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقال چارې پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له 3 تر 4 کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل ولسمشر ټرمپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې 80 هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې اعلان 2 ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان یو لوړپوړی غړی حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وایي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه په ښکاره یوه له هغو غیر مسؤلانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لوري کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلي ګڼل کیږي. د ټرمپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټرمپ دا اقدام د خوښنې وړ بللی دی او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یې ویلې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسؤلانه اقدام بللی دی.
فریبا ظاهر و چې د دې حالې درکولې چې د امریکا ولسمشر د بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمي توګه منلې ده او بیا نړۍ و دې ته غبرګونونه ښودلې دي. د ټول تاسو په تفصیل سره په دې رپورت کې واوریدل. خو هلته بیا پاکستان هم تیر ورځ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل د سر شار منلو او هلته د امریکایي سفارت په منتقلولو فیصله غندلې ده. بیګانه وخت د پاکستان له وزیر اعظم هوسه جارسي بیان کې ویل شوي چې د یاد فیصله د نړیوالو ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی ده. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکایي سفارتخانه بیت المقدس ته وړلو په اړه خبرونو اندیښمن کړي. پاکستان سینټ کې د ایوان مشر هم پر دې خبرګون شوډلی. د دې هر څه تفصیل به رابعه اکرم خان واورو.
پاکستان د امریکا لاړخه بیت المقدس یا یروشلم په رسمي توګه د اسرائیل سرخار تسلیمولو او هلته خپل سفارتخانه د منتقلولو د فیصلې مخالفت کړې دي. بیگانه وخت وزیر اعظم هاوس نه جاري شوی خبر پاڼې تر مخه چې دا فیصله د نړیوال او د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورسی ده. په بیان کې ویلي شوی چې د سفارتخانه منتقلي به د مقدس ښار د القدس شریف قانوني او تاریخي حیثیت بدل کړي. پاکستان ټینګار کړی چې امریکا د سر تر سره په خپل فیصلې نظر ثانی وکړي چې د ممکنه نتیجو مخنیوي وشي. وزیر اعظم هاوس بیان زیاتوي چې ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دې د دې صورتحال نوټس واخلي او د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق دې ګامونه اوچت کړي. بل خو د پاکستان خارجه وزارت هم ویلي چې د امریکای سفارت بیت المقدس سره د منتقلولو خبرونو په اړه ورته اندېښنه ده. خارجه وزارت دا هم ویلي چې د فیصلې نه بنې یوازې د سیمې سولې او ثبات کوښښونه متاثرېږي، بلکې مشرق وسطا کې د تلپاتې امن کوښښونو ته به نقصان رسي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د خپل ټویټر پیغام د لارې ویلي چې سفارتخانه منتقلولو سره به امریکا په عملي توګه د بیت المقدس حیثیت بدل کړي او دې سره به د دوه ریاستونو حل هم ختم شي. د پاکستان سیاستوالو له اړخه هم د دې فیصلې غندنه شوې. په سینټ کې د ایوان مشر راجه صفرالحق په دې معاملې د اسلامي ملکونو سازمان او ای سي غونډه د رابللو غوښتنه کړې. تېره ورځ د امریکې ولسمشر لخوا اعلان شوی و چې د تل ابیب نه د امریکې سفارتخانه بیت المقدس یا یروشلم ته منتقلوي او دا اقدام د امریکې ښه مفاد اسرائیل او د فلسطین ترمنځ امن په ځای کولو لپاره ضروري دی.
رابیا کرم خان و خوبل خواه بیا د ترامپ د دې فیصله اثر څه دی او خپل د بیت المقدس ولی د اسرائیل او فلسطین ترمنس لانجمن دی؟ اجملاند به تفصیل وړاندې کړي.
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی، په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکۍ چې تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه ښار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی او ژمنه یې کړې وه چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلی ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ټرمپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت، ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخه په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورځي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطیني اوسیدونکي هم آزاد شون کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړ جاړی و یو نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د ده نږدې سلاکار دی د دې هڅو مشري کوي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پا اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
او سمجو د پاکستان سوات سیمه ته چارواکي وايي په سوات کې بیگانه وخت د پولیسو او فوج په ګډو عملیاتو کې دوه مشکوک او سوال وجد سوي او دوه نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوات پولیسو مشر ډي پي او واحد محمود وايي په یو شمېر سیمو کې فوج او پولیسو په ګډه د مشکوک او سوال پر ضد د لټولو عملیات پیل کړي دي. یاد دي چې په سوات کې د پاکستان فوج په 2009 کال کې د سوال پر ضد عملیات ترسره کړي چې لکه بل په لکونو خلک به کور سوي هم. له دې عملیاتو مخکې د سوات 73 سیمه د طالبانو په کنټرول کې و. په سوات کې د سوال پر ضد په وروستیو لټونو عملیاتو په اړه معلومات له نیاز احمد خان اورو. خو دلته یوه تیروتنه باید سمه کړم، هغه دا چې د خبرونې په سر کې سمه اعلانونه کول. نو موږ وویل چې په دوه کسان نیول سوي دي، یو کس نیول سوی دی، البته دا دوه کسان دي چې نیول سوي دي. راځي چې اوس نور تفصیل ته نیاز احمد خان ته غوښتو.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او واحد محمود مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د وسلوالو د راتک په اطلاع د پاکستان فوج سره په ګډه بیلابیلو سیمو کې د لټون اپریشن پیل کړی چې پکې د چارباغ تحصیل الہ آباد کې د وسلوالو سره نښته کې دوه وسلوال وجلې شوي دي. دوی وایي دغه سیمه کې د لټون اپریشن روان و چې دغه وخت د شکمنو تنانو لاړه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کارروایي کې دوه وسلوال وجلې شوي. دا وخت ټول سوات کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. دغه معمول اپریشن دے چھ پکے سیدو مرغزار والے گے کانجو ٹاؤن شپ اور ننگولے کے اپریشن روان دے
سیدو میں چل رہا ہے، مرغزار میں چل رہا ہے، اوپر والے گے میں چل رہا ہے، نیچے یہ کانجو ٹاؤن شپ میں چل رہا تھا اور یہ ننگولے میں چل رہا تھا۔
بلخوا دا پاکستان فوج ترجمان اداری اے ایس پی آر لا اڑخا ہم بیانیہ جاری شوی چپکی ویلے شوی دو وجلے شوی تنان دا وسلوالو ڈلے سره تعلق لرو او دا ترہگرے پیوش میر کار روائی کی دوی تا مطلوب بل دا پوز بیانیے کی دا ہم ویلے شوی چی دا وجلے شوی تنانو دو ملگری دوی گرفتار کری دی پا دا ارد وسلوالو ڈلے لارخا سا قسم موقب مغیتا ندیرا غلے۔ نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات۔
هم په دې موضوع کې پاتې کېږو۔ په سوات کې د مشکوکو سر پر ضد روانو لټون عملیات پاره د سوات د امن لشکر مشر محمد ادریس وایي تر هغه په دې سیمه کې بشپړ امنیت نشي راتلی تر څو چې د وسلوالو مشران هلته وي او د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله ژوندی وي۔ له نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومند خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سوات کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د فوج او پولیسو ګډو امنیتو ته څنګه ګوري۔
هغه خو پرونی یو خبره ده چې دوی اپریشن کړی په چار باغ کې، هغې کې دوه تل هګر چې دوی هغې وژلي دی یو ژوندی نیولی دی دوی چې خو دا روزانه چې څه کسه وسو قوم مرګتیا کړ که نه بیا هر څه برابر کېدلی شي۔ قوم صحیح مرګتیا نه کوي، دومره فورس خو نشته چې هر کوڅې ته هر دروازې ته پولیس او فوجي ودرېږي۔
نو تاسو د ولس د څه قسمه ملاتړ غوښتنه کوئ؟
ولس پیدار شي چې سړی د خپل کور حفاظت نه شي کولی، خپل حفاظت خو به مونږ فرض دی که نه، خپل کور حفاظت، خپل جان حفاظت۔
او بله پوښتنه زما دا وه چې تاسو څه ګوري چې دغلته کې د سوات اوس موجوده تصویر ستاسو په وړاندې څه دی؟ د سوات امنیتي حالات څنګه دي اوس؟
د سوات امن ډېر بهترین دی، خو که فرض کړه د سوات نه فوج ووت که نه، نو د سوات حالت به بیا صحیح نه وي۔ د هغې غټه وجه دا ده چې د تحریک مشر چې دی فضل الله، هغه خو ژوندی دی که نه، نو چې هغه ژوندی دی نو هغه به وخت وخت دا کسان زدېږي، او چې فوج د سوات نه ووت اوس خو لا دومره دغه شته چې فوج شته نو دوی شي یو که دوکه راځي او کله کامیاب شي او کله دوی ونیسي وی وځي، خو که فوج په فرض کړه نه وي نو په یو پنځو کونسلو باندې
نو مطلب دار ہے تاسو وا چیر سواد حالات خراب دی پوز نه وزي
نو حالات خراب تر هغه وو ز پختم جانی هغه وخت پر حالات کې نو شمو ال چې د دې تحریک مشران دی وجلی نه یې نیولی نه نو دا تحریک به خطر شي چې د تحریک مشر ژوند دی خو هغه به ځان په روکار پیدا کوي کنه۔
دا په سواد کې د امن لشکر مشر محمد ادریس له مشال ریډیو سره خبرې کولې۔ او سم جو کرمې ته په منځنۍ کرما کې د حکومت انجنو تعلیم شکول لپاره د نور یو شمېر سکولونو جوړولو او نور ګامونو پورته کولو پریکړه کړې۔ چارواکي وایي دا ګام یې لدی قبل پورته کړی چې په سیمه کې د هلکانو په پرتله د انجنو سکولونه کم دي او غواړي چې د انجنو تعلیم هم وده وکړي۔ ځای خلکو پر دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو دوی له حکومت غواړي په بره او لاندې کرم ایجنسی کې هم ورته ګامونه پورته کړل سي۔ طارق اورگزای په دې اړه رپورټ راکوي۔
د منځنۍ کورمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم پرمختګ لپاره لس کلن پلانې تیار کړی دی۔ د تعلیم محکمې ځایي مشر احمد خان پراشا مشال لډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې به تر شلو زیات نوي سکولونه د ضرورت پر بنیاد په مختلفو ځایونو کې جوړول شي۔ د تعلیم محکمې مشر زیاته کړه چې د دې تر څنګ هلته به د نجونو ټولو سکولونو ته درجه هم ورکول کېږي چې ورسره د تعلیم په لړ کې به ډېر کمې پوره شي۔ احمد خان پراچا دا هم وویل په سیمه کې د نرناو په مقابل کې د نجونو د تعلیم وضع ډیره خرابه ده، ځکه چې هلته د هلکانو لپاره تر پنځم جماعت پورې پنځه نوي او د نجونو لپاره پنځه ویشت سکولونه دي۔
بچن مې سکولونه چې دي هغه میل دي او ماشومانو بچي ودي که نه، او د صرف پچیس سکولونه چې دي هغه دي جنکو سکولونه دي، نو دا یو دا درد والا خبره دي، دا تناسب برقرار نه دي ساتلی، حالانکه هغه څه دي آبادي زیات تناسب څه دي هغه زنانو باندې مشتمل دي، نو دوی تعلیم ته ترجیح ورکول ضروری دي، نو دا موږ چولی دي انشاءالله آئندہ لاس کولو کې
بلخوا ځایي اوسیدونکي پر دې ډېر خوشحاله دي چې په سیمه کې حکومت د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې د اخستو فیصله کړې ده۔ د پړچینار ځایي مشر ابرار حسین جانتوری وایي که حکومت غواړي چې هلته تعلیم په صحیح مانو کې وده وکړي نو تعلیم به ورته نور هم عام کول پکار وي۔
تر شوي لسو کالو کې د کرمې ایجنسۍ حالات چې کوم تیر شول، یقینا دغه علاقه ډېره زیاته د ترهګرۍ ښکار شوله، چې ابي کې ټولو نه زیات اثر زمونږ په ایجوکیشن پرې وتلو او که د منځنۍ کورمې حوالې سره مونږ د ایجوکیشن خبره وکړو نو دا دې نه مخکې هم ایجوکیشن کې ډېره لاندې پاتې وه خو چې اوس حکومت دې حوالې سره کوم ګام پورته کړی دی زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې ور دی خو ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړولې دپاره دغه ګامونه دې په کوزه او باره کورمې کې هم پورته کړي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې د سرکاري سکولونو شمېر تر 1500 پورې دی چې پکې تر 200 زیات سکولونه د نجونو دي. همدغه رنګ د کورمې په ټول سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمېر 80,000 دی چې پکې تر 3,000 پورې زنانه زده کوونکي دي. تارق رکزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑ اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویبخانی اوریدلای.
د خیبر پښتونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور څنګه له خوا د رواني میاشتې لښ 14 منټي څخه د بیډمنټن سیالي په صوبای کچه شروع شوې دي چې په کې د صوبې لښ 14 ځلو حلقان او نجونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د لوبو او کلتور څنګه وایي هدف یې په نړۍ ته له پښتونخوا د امن پیغام ورکول دي او د راتلونکو کامی او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب کول دي. د دې تفصیل به د شبیر احمد جان په رپورټ کې واورو.
دا خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور محکمې او چارواکي او د پیښور د لوبو څنګه مشر جمشید بلوچ دا چهارشنبه په ورځ مشال لیړو ته ویل چې دسمبر میاشت کې یوازې د پیښور لپاره د یو شمیر د لوبو او کلتوري هلې ځلې راټولې کړې دي چې مقصد یې د وړې کچې نه باصلاحیت ځوانان رامخته کول دي.
ہماری پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں.
ڈیرے منصوبے دے منسرا تاسو بہو گرے منگ دلتا یوازے پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو تین علاوہ دا ٹول پی خور دا ہر یو یونین کونسل لپارا دا یونیم کروڑنا سیوا پنگے باندے دلو بسامانو نمونگ اخلو او چھ سمر ہم پخکت کچا بیلا بیل لوب خالی دی یا نور صلیحیت لرون کے زوانان حلکان جنکے دی حقی کی بیویشو تین علاوہ یوشمر کلتوری پروگرامو نبا ہم کو چور سربا نڑیتا د پیښور یو خو مثبت اړخ هم اوخایو او هم د لوبو په ذریعه به یو وار بیا پیښور د ګلونو خار جوړ کړو.
پھولوں کا شہر بنائیں گے.
دا خیبر پختونخوا د بیډمنټن اسوسییشن جنرل سیکرټری محمد امجد خان مشال لیډو ته د 14 منټې نه په پیښور کې په صوبایي کچه د بیډمنټن د سیالیو په خلو ویل
په دې چمپیونشپ کې به 16 ډیسټریکټس په دې کې پارټیسپیشن کوي. د هر ډیسټریکټ نه به سلور میل پلیئرز راځي، سلور فیمیل پلیئرز به راځي، تقریبا 128 پلیئرز به دې ټورنمنټ ته راځي.
حیات خان چې د پاکستان او د خیبر پختونخوا د بیډمنټن ټیم کوچ دی وایي چې په پښتنو کې ډېر صلاحیت او توان شته دی.
زمون پښتنو کې خو ټیلنټ ډېر دی. کو ګوري پاکستان ټیم نمبر 1 زمون د صوبې نه دی، یو غریب علاقې نه دی، پلوسینه دی. زمون پاکستان نه ټیم نمبر 1 چې هغه نوې کلی نه دی، هغه هم اوس په پاکستان کې دی. نو دا اورال او په دې غربت کې د پاکستان خاص کر د پېښور پښتونخوا نامې شون کو د پښتنو یو میجر خو له دنیا ته.
د خیبر پښتونخوا د بیډمنټن د اسوسییشن صوبایي جنرال سیکرټری مشال لیډو ته ویل
ټول نه غټ مقصد زمون چې کوم دی نو هغه د امن میسج دی. زمونږه کتا سو کتلې وسروستو ورځو کې دا یو واقع شوی د دهشت گردې. زموږ ملک چې کوم دی نو دهشت گردې بالکل تباہ کړی دی. چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې دلته کې دهشت گردی شته دی، خو موږ پیسفل خلک یو، موږ دهشت گرد نه یو. دین علاوه زموږ سپورتس پروموشن دی، ځکه چې دا هیلدی اکټیویټیز دا. او بل خبردار چې ام په دې ایونت کې به موږ زموږ ټیم سلیکشن کیږي. موږ سره چې کوم ټاپ مان دلکان راشي غیبی چې کوم نېشنل لیول مان دي کوم ایونت کیږي د دې موږ هغه ایونت ته پاره موږ استو.
دا لوبو محکمې دا هم ویل چې هم دسمبر میاشت کې به د سایکلو د زغل به هم په صوبایي کچه سیالي کولی شي چې پکې به د هلکان علاوه جناکي سایکل زغلونکي لوبغاړي هم برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به وتر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو اوري د هارون باچا هنری گڑی و نن تاسو واوري او د بم تاسو ته هارون باچا ل یو نوی سندرغاړي یا هنرمند سره خبرونه په ژوندۍ بڼه کوي او اوس هم وخت سوی دی د غرمې د ماسپښین یو نیمه بجه. شاهین بنیری توارکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سوات کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي د سوات په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میرادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15,500 بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستانه شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روان میاشت به په پېښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړي او د دسمبر په 14 نیټه به دغلته د بیډمنټن د لوبې چمپیونشپ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یمن کې په قاطع خپل فکرمندي ښودلې ده او په سعودي عربي غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته دې په سمدستي توګه لاره پرانیزي. د سعودي عرب په مشرۍ فوجي ائتلاف د یمن د حوثي اغیانو پر ضد په 3 کلنې جګړه کې دغه هیواد ته تلونکي لارې تړلې دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې ده. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو له نورو هیوادونو پر انتقاد کړی دی او د دغه اعلان غندنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخستو اعلان کړی دی. او د هنګري سرنوالانو په اروپایي پارلمان کې دغه هیواد یو استازی د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی. سرنوالانو پرون ویلي بلا کواکس د هنګري د یوې سغدریزي سیاسي ډلې غړی دی او په هغه د یو پردي هیواد روسیې د ګټو لپاره د اروپایي ادارو په ضد د جاسوسۍ تور لګول شوی دی.
د خبرونو رندیزم له شاهین بنیری واوریدل او سمرفت انجم د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې غیر قانوني وسله جوړولو کاروبار زیاتې دو سره په ملک کې دننه بدامنی لوټول مړینا اونو سټریټ کرائم یا په کوڅو کې جرمونو شریک زیاتواله راغله او د ملک امن ختم شوی دی. ادارې وایي چې د صورتحال ته په کتو وفاقي کابینې دا وسله بدلولو او لوړاندې جاري شوی د وسلې لایسنس پر ځای د نوې لایسنس منظوري ورکړې او غیر ممنوع وسلو په لایسنس کې د بندیز ختمولو فیصله هم کړې ده. ادارې په وینا چې د یو سروې مطابق دا وخت په پاکستان کې غیر قانوني وسلې شمیره 6 کروڑ نه زیاته ده. په کم کې چې تقریبا 2 کروڑ یوازې په کراچۍ کې جرم کوونکو کسانو سره ده. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمه او د پېښور خواوشا لرې پرتو سیمو کې هم د وسلې جوړولو کارخانې موجودې وي چې پکې زیاتره پوځي عملیاتو کې بندي شوي دي. ادارې وایي چې غیر ممنوع وسلو باندې د بندیز فیصله واپس اخیستل یو ښه خبره ده. د څه پس به چې د ملک ضرورتمند وګړي خپل حفاظت لپاره وړه وسله ځان سره ایښودی شي. ادارې خلک کوي چې د ګامونو سره سره حکومت له په کوڅو کې کېدونکو جرمونو مخنیوي او قانون پر ځای ساتلو لپاره پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې به مضبوطی ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا دفاع وزارت هیڅ پلان نه لري چې پاکستان ته ورکړل کېدونکي فنډونه جاري کړي. بل خو واشنگټن پوسټ رسپانډ په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې د لوړ پوړي مشر د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو به تفصیل له ګل ایاس وره.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په حواله ویل شوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هغه اقدامات نه دي پورته کړي کوم چې په کار ول. دغه وسله وال ډله په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو، افغان ملي اردو او په ولسي خلکو په بریدونو تورنه ده. مجلې کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورس د اسلام آباد سفر کړی و، خو امریکا پاکستان ته د کنګل شوي فنډز د بیا جاري کولو هیڅ پلان نه لري. مجلې کې تر شپږو میاشتو پورې هیڅ امکان نشته چې پاکستان ته فنډز جاري کړل شي، ځکه چې په اوړي کې جګړې بیا شروع کیږي. امریکایي چارواکي وایي کچرې اوس فنډونه ورکړل شول نو دوی به ونه کړی شي چې د پاکستان د ژمنو جاج واخلي چې د حقانی شبکې وسله والو مخې نیولې ده. فارن پالیسي مجله لیکي چې په دې وروستو کې په پاکستان د فنډز ودرولو خبره شدت سره کېده چې ټرمپ ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي او د دغه ډلو پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاند لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارې او امریکایي فوج د نهې پورز اعلان کړی چې په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو لوړ پورې مشر او نور وسلوال وجلی دي. ورسپانې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې عمر بن خطاب د برصغیر لپاره د القاعده ډلې دویم مهم مشر وو. چارواکي وایي چې عمر خطاب په افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو بریدونو لپاره طالبانو ته مشورې ورکولې. ورسپانې د افغانستان استخباراتي ادارې د بیان حواله ورکړې او لیکلي دي چې په زابل او پکتیا کې په عملیاتو کې د القاعده ډلې تر اتیا پورې غړي وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په افغانستان او برما کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تاریخ جوړ شي. له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې تیر میاشت وویل په افغانستان کې د کوکنارو کاشت زیات سوی دی، خو دا اداره وایي چې په میانمار یا برما کې لږ سوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په برما کې د هیروین او تریاکو تولید له شوې خپل ځای یو بل مخدره ماده په زیاتېدو ده. اسمت سروان ریپورت راکړي.
د جنوب ختیځ آسیا او پسفیک لپاره د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وای په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي، خو دا برای نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبري آشنا ستویلی د سشکاری چې کیمیاوي مخدره موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د لمزتلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبي آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو ان ډی سی د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدره موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږ شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږدې ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د یو ان ډی سی له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر یو څلوېښت زره هکتار ځمکه کوکدار کرل شوې دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 25 لږ دي. په تیر سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45500 هکتار ځمکه کوکدار کرل شوې ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې یو ان ډی سی خبره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په هغو سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټروله وتلې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت راوړي تیر یا هر څه کې یو
څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي اسلام آباد ته د امریکا دفاع وزیر تر سفر شاوخوا درې ورځې وروسته لا هم د پاکستان له لورې هیڅ داسې نښه نه ده لیدل سوې چې وښیي دغه هیواد پر وسلوالو مخالفینو فشار راوړی دی. د دې وزارت ویان دولت وزیري دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا دفاع وزیر درې ورځې مخکې اسلام آباد ته سفر وکړ څو پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو پر ضد هڅې به برابرې کړي. که څه هم د دې سفر پر مهال د جیمز میتیس او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي، خو پاکستان تل دا دعوه کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې صادقانه عمل کوي. فریبا ظاهر رپورټ راکوي.
دا لومړی ځل نه دی چې امریکا په جدي ډول له پاکستان غواړي چې په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او له ملاتړه یې لاس واخلي، خو افغان او امریکایي چارواکي دواړه وایي تر اوسه د پاکستان په دریځ کې د پام وړ بدلون نه معلومیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر پاکستاني چارواکو فشار راوړي څو د وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي او هڅې لا ګړندۍ کړي. که څه هم په لومړي سر کې د امریکا د دې هلو ځلو په اړه خوشبیني ښودل شوې وه، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي تر دې سفر شاوخوا درې ورځې وروسته یې لا هم پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوړلو په برخه کې د پاکستان کومه ښکاره نښه نه ده لیدلې. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري د افغانستان جګړه پای ته رسولی سي.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس اخیستی وي. زمونږ علم دا ده چې پاکستان د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي او پرې نه ږدي چې هغوی په پاکستان کې پټنځایونه ولري یا مرکزونه ولري. لکه موږ چې چا ته اجازه نه ورکوو پاکستان حکومت هم که همداسې وکړي
د امریکا دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلي دي. پینتاګون په یو خبر پڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد مبارزه دوه برابره کړي. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د هغه وسلوال ډلو د فعالیت له امله د واشنگتن قهر ته هم اشاره کړې چې د دوی په خبره په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ته د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له سفرونو او ټینګار سره سره یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی لیدلی. دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه پاکستان ته د جیم ماتیس لومړنی رسمي سفر و. تر هغه د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر هم په دې وروستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی و. پاکستان په وار وار د تروریستي ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي او ادعا کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان پر ننګرهار کې د بیروزګاری د کچې د کمولو په موخه د سلام په نوم د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پروژې پیل شي. د دې پروژې له لارې به د ځوانانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه نیول کېږي، ظرفیتونه به لوړې شي او په کور دننه او بهر ورته د کار زمینه برابرې شي. نور هم له جلال آباد د مشال خبریال بازومت عابد راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له اکثره کلو او ولسوالیو څخه یې خلک جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې میشت شوي چې ورسره د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بیروزګارۍ د کچې د کمولو لپاره د پینلند هیواد په مرسته د یو این ډی پی نړیوالې موسسې سره په ګډه یوه 15 کلنه پروژه پلي کوي چې د راستنو شوو او بې ځایه شوو کډوالو د بیروزګارۍ د کچې په کموالي کې مرسته وکړي. د دغه ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې د دغه پروژو په اساس به دوی د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي، کاري ظرفیتونه به لوړ کړي او په کور دننه او بهر به ورته د کار زمینې برابرې کړي.
لومړنۍ برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې په داخل او هیواد نه بهر په نورو هیوادونو کې خپل کارګران ته د کار زمینه سازي وکړو. دوهمه برخه یې د کارمندانو او د کارګرانو د ظرفیتونو لوړول دي چاغه په مختلفو کسبونو او هرپو کې روزل کیږي او دریمه برخه یې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی دی.
د ننګرهار ولایت سرپرست مرستیال او مستوفی عبدالله رقیبی وایي چې که دغه پروژه په سمه توګه تطبیق شي حکومت به دې ته ورته نورې پروژې پیلوي چې ځوانان به پکې په کار وګمارل شي.
که دغه پروژه مونږ امتحاني ډول باندې ښه تطبیق کړله ښه پایلې ولرو درې نو په دې باندې تاسو باید مطمئن اوسېږئ چې دولت په آینده کې هم دغسې زیاتره نورې پروژې پلي کولی شي.
د سلام په نوم د دغه پروژې یو تن مسؤول میوند همت وایي چې کوم ځوانان چې په حرفوي زده کړو کې روزل کیږي دوی ورته په کور دننه او بهر د کار زمینې برابروي.
د بازار د تقاضا پر اساس دوی زده کړې کوي. په داخل کې موږ ته کاري فرصتونه رامنځته کوو خصوصي سکتور سره ګورو او همچنان په عربي هیوادونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت هغوی سره تعهدات لري د هغې تعهداتو پر اساس بیا همدغه سکل لیبر چې مهارتونه مو زده کړي دوی لیږو دغو هیوادونو ته استخدامو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 60% نفوس ځوانان تشکیلوي چې تر نیمایي زیاتې بېروزګاره دي. خودتم سرګندوی چې د سلام پروژې د پیل کېدو سره به تر یو حد د بیروزګارۍ کچه راکمه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هم له دې سره د مشال رادیو د دې ګړې خبرې برخه پای ته رسېږي. اوس هم له ژمنې سره سم اونیزه خپرونه تاندې هیلې وړاندې کوو. تاندې هیلې تاسو مخکې هم اورېدلې ده، نن یې یو ځل بیا دراوړو. د دې خپرونې جوړونکې ده فرخنده اسد.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو، د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې له 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې د ښځو خلاف د تشدد ختمولو کمپاین کیږي.
غیرت په نوم باندې وجلې کیږي، نو سړی هم نه پرېږدي او د ښځه هم نه پرېږدي، دواړه نه پرېږدي.
غیر سرکاري ادارې وایي یوازې په سوات کې سږ کال تر اوسه 46 کسان د غیرت په نوم وژل شوي دي.
دې کال کې دا نننۍ واقعې سره نو دا تقریبا زموږ سره د سوات سیمه کې صرف دا 46 واقعات ریکارډ شوي دي. زموږ سره
دا چې اسلام پر ښځو تشدد او یا د غیرت په نوم وژنو ته څنګه ګوري،
دا فیصلې د چادل مرګ او د جواب دا الله تعالی د الله رسول حکومت ته ورکړل دي، دا عوامو ته نه دي ورکړلي، نه دا جرګو ته ورکړل دي.
د سوات ښځو د حقونو یو غیر سرکاري اداره دی اویکنینګ وایټ د نومبر په 26 په کالام کې د خوښۍ د واده پر سر کورنۍ یو هلک او یو اجنۍ وجل. د دغه ادارې یو مشر عرفان حسین په دې اړه وایي،
خو داسې ویلي چې لکه دا هلک او جنۍ د دوی به یو بل به خوښو، نو د کور والا چې دوی راغوښتي دي په دغه باندې دلته خو عموماً کېږي هم داسې، بس په دغه راغوښتي چې تاسو راشئ واده ماده به تاسو دواړو له وکړو په دغه بانۍ راولي او بیا یې مړه کړي. دا په کالام کې بویون بویون یو کلی دی په هغې کې. دا جی دا زموږ سره چې کوم تعداد راجمع شوی د دې کال کې دا نننۍ واقعې سره نو دا تقریبا زموږ سره د سوات سیمه کې صرف دا 46 واقعات ریکارډ شوي زموږ سره.
د سوات د خویاندو جرګې مشره تبسم عدنان وای پر خصو تشدد په خوا هم بو خو دغه به اکثره پټ پاتې شو. تبسم وای د خصو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې مختلف مشکلات او ځینې کمزوریان لري، خو پر خصو تشدد ودرول به وخت اخلي. هغه وای
ګورې دا خو د پخوانۍ نه دا قصې را روانې دي، که نه د مخکې نه را روانې دي. نو د دې په بدلون کې او د دې په دغه کې موږ لږ ډېره زیاته تعجی کوو چې دا هر څه زر تر زره بس سیټ شولی ټیک شولی نه دې ته خو هېڅ نه شي کېدی. او بل دا چې پخوا به هم دا هر څه کېدل، خو پخوا دا وه چې د خلکو د یو بل سره رابطې دا سوشل میډیا یا پرنټډ میډیا یا الیکټرانک میډیا دا قصې پیسې خو نه وي که نه، نو چاته دومره پته نه لګېده د دې خبرو. نو اوس خو خلکو ته پته لګي چې معمولی هم کړسو شي نو ټولې دنیا ته پته لګېدلی. سوشل میډیا دومره په سپیډ سره روانه ده، دونه په کویک سټارټ ورکوي چې د هغې ته انتها نشتي. نو اصل کې پته اوس لګي د هغې، او بلکې زه خو وایم چې د پخوانۍ نه خو دا ځکه کم شوي دي چې د سوري ریشو ته تاسو وګورئ. دلته کې مطلب اکټیویزم شروع کړو نو تقریبا په یو کال کې ما درې سوري را کوزي کړی وي او اوس چیرې نو اوس بالکل دې کال کې اړو بالکل سکش کړت نشته د سوري په تیر کال کې یو سوره شوی و هغه مونږ چیرې نو سټلمنت کړو دا غي خو خبره دا ده چې اوس د خلکو ته پته زیاته لګي او بل دا چې وایلنس پې کینو دا یوازې د خلکو سره نه کیږي د سړو سره هم ډېر زیات کیږي خو غیرت په نوم باندې وجه لکیږي نو سړی هم نه پرېږدي او دا ښځه هم نه پرېږدي دواړه نه پرېږدي نو دا خو یو روایت شو که نه نو د روایت په بدلېدو کې به ټایم خو لګي که نه خامخا به لګي لازما زما په خیال خو دغه وجه ده کمیونیکیشن ډېر زیات شوی دی او دا زمونږ میډیا او دا چې دي نو د دې د وجې نه خلکو ته رسائی زیاده شوی ده د خبرونو حالانکه د پخوانی نه خو زمایم چې پخوا به ترته کې چا څوک وجل نو خلکو به وي په قصو کې به وي یا به یو بل ته به تکړي پلان کې وجلې دی او دسی وجلې او دا چلی وسره کړو حالانکه ویدیش د دینه زیات خلک وجلې کېدو خو چاته دومره پته نه لګي اوس لګي
د اورګزونا د قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې غړي نوشین جمال وای د ښځو خلاف د تشدد ختمولو په اړه د غیر سرکاري ادارو کمپاین ډېرې نیمګړتیاوې لري ځکه تر اوسه په ټولنه کې داسې پیښې هم مخې ته راځي
اکثر تو تین زموږ فیمینیست یو کنه موږ ته ایکستریمیزم ته نه دتلن په کار کنه کوم د خلق ځان سره روان کوم د پر و بهتر صورت حال جوړ شي ما خپل سوچ داري کوم 25 کسانې ټولې کې ټیکې نه یا 30 کسانې فیمینیست یو کنه او به مو به یو یو دغه جوړ کو کنه یو سرکل جوړ کو او به کې نور خلق نه انوالو کو عام خلق نه انوالو کو نظام ته د مو کامیابی نه د دوه ناکامی دي کی مو ټول ناکامی دي ادارو باندې په پیل تنقید وکم بیا به زمیم ته ټول نجات مو ګورنمنت دي کی فیل دي څه کله یو چې کی ګورنمنت سټریکټلی رول وی کنا امپلیمنټیشن د قانون کی بیا ځکه کی دا مسائل نه جوړیږي زه سره یو خبره ده اونر کیلینګ باندې کوم زه د مغاسه د کی می مغاسه لته دی ابراهیم کیم وی د دې بغیادی قتل کې یو غدي کې سره صبر کوي لکه ټیک ته مو سیمینار زم کوم او اس کو کنه کوم کمپین کې مو لغونی نه کمی شتاره زه بار بار دا خبره کوم چې اصله کته کې ناکامي مو نه دي کې ځکه شتاره مو لکه اگر گراس روټ لیول ته خبره رسونو کې هغه خلک نه انوالو کوي شو او نه مې دغه سي انوالو کړي کنه وی فټ سوا کوي جمعات ملاقات تات جهاد باندې اوڅو کوي شي کله مذهبي تور باندې صحیح خبره مو دي کنه موږ ځان سره انوالو کو کنه آی تھنک اگر وایلنس بډیر زیات کم شي چلو یاد وی درې دوه غټه غټه خبره مخته راغله دا خو ډېلی خبره دي ته هډېلی خبره خو سره رسیم نه اول ځکه خپل ټرایبل خبره کوم تقریبا دوه ډېر زیات اونر کیلینګ هم کیږي والم کیږي اگر حکومت د ایکستریمیزم کې د غاوی غټول ارته په خاطر باندې تشدد کوي خو شي نه خو چلو میډیا ترانه شي
بلخوا د کراچۍ د پولیسو ترمخه د نومبر په 23مه د خار په مومن آباد کې د خوخي د واده پر سر یو هلک او یو انجلۍ ته جرګي په فیصله وجل شوې دي چې وروسته مړی له قبرستانه راوېستل شول او د پوسټ مارټم رپورت لپاره اولیکل شول دا چې مذهب اسلام د داسې وجنو او د یوې جرګې لاره د داسې فیصلو په اړه سوای د جمعیت العلماء اسلام د قومي سملي غړی کاری محمد یوسف وای په اسلام او شریعت کې داسې جرګې هیڅ ځای نه لري
کدا کوم چې جرګه کې خودنه شي او هغه بیا فیصله کوي کنه او داغه کې دا فیصله د تا د مرګ او د جواب د الله تعالی د الله رسول حکومت ته ورکړي دي دا عوام ته نه دي ورکړي نه دا جرګه ته ورکړي دي د دې وجه نه دا د جاهلیت په زمانو هغه پنځهیتو نه دي او دغه هغه کسي دي جرګه هغه چې د جرګه دا چې کوم د الله د الله د رسول د حکم مطابق چې کوم د الله د رسول حکم مطابق نه هغه جرګه هغه له هیڅ اعتبار نشته دی او شریعت هغه له هیڅ اعتبار نه ورکوي
کاری محمد یوسفای د خدای د رسول صلی الله علیه و الی وسلم فرمان دی چې کله جنۍ او هلک بالغ وي نو باید په واده کې د دوی خوښي شامل وي
پیغمبر علیہ السلام فرمان دے چھے کلا یو زنانا یو جنہ چھے دے نو بالغ شی بیا تو آغی من دے خپل پلارون زور دے شکولے اگا نور خپرے دے اگا با پخپل خوخ من دے کم دے کے وعدہ خوخی نو هغه ځای کې به واده کوي پلار ته زور نشي کولی رور تر بله بله دا خو در کنار هغه خو جدا خبره ده. البته پلار چې کله جنۍ هغه چې دی نه ماشوم وي نو د هغې د تپوس ضرورت ځکه نشته چې هغه په خپل استقبال مند دی او په خپل پرېده نقصان نه بهنه پوهېږي او پلار نیکه زیات ښه پوهېږي، لیکن د بالغ شي په هغې باندې پلار چې دی نه زور نشي کولی او هغه به خپلې مرزا مندې نکاح کوي.
کاری محمد یوسف وای باید کورنۍ جنۍ او هلک هم د خوخي د واده پر مسله له یو بل سره خبري وکړي. هغه وای د خوخي د واده پر سر هلک یا جنۍ وجلو اجازه ته سوق نه لري.
نو اول خو لکه څنګه چې مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاشره هغه صافه کړو، نو ډېر لپاره اول معاشره هغه صافه کوي، بیا ډېر لپاره نورم اقدامات چې کله دا پلار نه پوهېږي خو دا مور چې دی نو د لور په حرکاتو سکناتو په دې باندې پوهېږي، د دې رویه ورته معلومه وي. نو چې کله دوی پوه شي چې د دې جنۍ روچان کومې غاړې ته دی یا یو هلک دی، نو داسې خو په سیکنډونو ملتونو کې د ښځې او د سړي تعلق نه جوړېږي، دا خو په څو وخت سره چې دی نه جوړېږي. د دې نه پلار یا رونه یا نارینه نه خبر نو نه زنانه خبرې، نو بیا په کار داده چې دوی خپل هغه خاوندانو ته ووایي چې د دې جنۍ دې غاړې ته روچان دی، نو هغو له صحیح نکاح د خو دغه طریقې سره هغه نکاح چې دی نو هغه وکیا. اگر که زړه نه مانی والی چې جنۍ هغه غاړې ته خوښي نو په دا یو روک تام دی، نو نور خو که سختي وایي نو هغه د شریعت نوم سره سختۍ خلاف دي، او که سختي وایي په هغې سره خو خبره نه کېږي، خو په رضامندۍ سره معاشره سمول او بیا په دې مندې مور هغې له نگراني کې دی نو کول، او چې پوه شي چې دا دې غاړې ته تعلق دی نو هغه په شرعي نکاح سره هغه ورکول دغې سره بس کېږي. زمونږ مذهب بالکل دا ناجایز دی. ما تاسو ته ووایي چې د چا د قتل فیصله دا الله د الله رسول بغیر د قاضي او د جج نه او د بادشاه نه، دا واک الله تعالی د الله د الله رسول هیچ چا عوامو نه دی ورکړی. په دې وجه نه قاضي او جج او بادشاه هغو ته دا حدود او دا اختیارات هغه ورکړي دي. دغه شان پنچایت، دغه شان جرګې، دغه شان قومونه، هیوادونه، دا د شریعت کې د دې هیڅ حیثیت نشته.
د کراچۍ نه یو دینی عالم ډاکټر قاسم محمود وای په شریعت کې هر بالغ سړی او ښځې ته د خوخې د واده اجازه ورکړی شوې ده.
موږ چې موږ کوم قانون دی د دې په لحاظ سره اجازه ته خبر نه دی، دا خو سزا ورکول د حکومت او د ریاست کار دی. شریعت یو عظیم قانون دی، هغه د پر کوم شرایط کې دی هغه ثابتول او دا خو ډېر بل شریعت متحره کې ترتیب دی چې ضرورت یو سره واده کې د زندګۍ مرګره ځم ته خوښي مغې ته اختیار یې ویته ورکړ دی.
په روان کال کې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد ګڼې پیښې مخې ته راغلي دي چې یوه پکې په ډېر اسمل خان کې د یوې جنۍ د بې حجابه کولو پیښه هم ده چې پرې په نړیواله کچه هم سخت تنقید شوی دی او دغه یې پر ښځو د تشدد یوه ناوړه پیښه بللې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر قبله یاس نه مو وپوښتل چې اسلامي نظریاتي کونسل آیا پر ښځو د تشدد خلاف څه کوي او کنه؟
یقینا زمونږ په اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم آئینی زمونږ ذمہ داري ټاکلې دي، په دې کې دا یو هغه هم راځي چې معاشره چې کومه ده په هغې کې چې کومې مسلې چې د هغې دپاره هم مونږ تجاویز مرتب کړو او بیا په هغې باندې د عمل او د قانون جوړولو سره لارې چارې وګورو. نو دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. و اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپل ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې وکړو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. نو یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې خپل تجاویز مرتب کړي او کوشش به کوي چې د زنانو خلاف کوم تشدد او دا رجحانات زموږ په معاشره کې دي د دې لاره ونیسي او بهتره طرف ته معاشره بوزي. اسلامي نظریاتي کونسل د اسلامي نظریاتي کونسل یو معاشرتي کردار شته. نو موږ د ډي اي خان په واقعا باندې هم تحقیقات او تفصيلات را جمع کوو. بدبختي دا ده چې دلته ځنه کیسه میډیا داسې ابهامات پیدا کی چې بیا یو موقف جوړول په هغه کې ډېر ګران شي. نو موږ کوشش دا کوو چې د میډیا د تاثر نه بغیر حقیقی تاثر چکم دی، حقیقی صورتحال چکم دی، چې د هغه باره کې مضبوط او ثقه معلومات حاصل کو، بیا به یقینا چې یو رد عمل جوړول چې دا به ضروری شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
داوا تتی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخندا اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ